پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت د بشري پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې له تصور لوړ په میلیونونو وګړي له اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سفارت پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د حقونو، فرصتونو او سرچینو پر ګډ ملاتړ ټینګار کړی چې افغانستان د دې هېواد وګړو هیلو ته ورنږدې کوي. وړاندې لیکل شوي چې موږ کولی شو دا وښیو چې پیوستون کوم سرحد نه پیژني. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د افغان کډوالو پر موضوع کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له استازي سره خبرې وکړې. محمد صادق پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې ولیکل چې په اسلام آباد کې د یو این ار سی آر له استازي فلیپا کندلر سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې د شوی باسونو په اړه معلومات نه دي خبر شوی، خو دا کتنه داسې مهال کېږي چې له پاکستان څخه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلهیز اخراج روان دی. په خبر پښتونخوا حالت کې چارواکو پرون جمعه وویل په پام کې لري د فرقوي شخړو د مخنیوي لپاره هغه درنې وسلې راټولې کړې چې د سلګونو کسانو د مړینې سبب شوې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په کورمه ایجنسۍ کې قبایلو ویلي چې خپلې وسلې به تسلیم نه کړي. پر دې سیمه چې د اوسیدونکو شمېر شاوخوا 500,000 کسانو ته رسیږي، فدرال او ایالتي چارواکي په دودیز ډول محدود کنټرول لري او لسیزو رئیس پکې فرقوي شخړې کوي. تازه شخړې تېره میاشت د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ وشوې چې د راپورونو له مخې د سخت بشری بحران سبب شوی. د جرمنی چارواکي په ماګدبورګ ښار کې په پرونی پیښه کې د لکتر لګه دوه کسانو د وژل کېدو او لشپېتو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. چارواکو ویلي وسړی پرون ناوخته په دې ښار کې د کریسمس په یوه بازار کې خپل موټر د خلکو پر یوې ډلې ور برابر کړ. د راپورونو له مخې موټر چلوونکی نیول شوی دی. ماګدبورګ د برلین په لویدیځ کې د ساکسونی انهالت ایالت مرکز دی او شاوخوا 240,000 کسان پکې اوسي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همکارې باربارا لیف پرون وویل چې د سوریې له نوي واکمن احمد الشر سره یې په خبرو کې تمه وښوده چې سوریه به خپل قلمرو کې د ایران هر ډول رول بشپړ ختموي. میرمن لیف چې د امریکایي هیئت مشري کوله پرون په دمشق کې د سوریې له نوي واکمنانو او د مدني ټولنو لاستاو سره وکتل. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې 350 اوره یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. دواړه لوبډلې نن د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د لوبې میدان ته راوځي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کورم. دا ماته ډیره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې او سره مصروفه یم.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغه شوی یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 کلنې وې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله، ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروف اسوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله، څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره پدې سو په خمرای وړکای ښار دا وو. څو وړکی ښار کې اوسېدلې، لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګران ده. وګدې مودې لپاره بیکاره ومه. وروسته لږې مې بیا د یو تی د دوستانو په ادرس د یو مؤسسې ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې هغوی سره کار وکړم.
اتس ډول کار دی کاوه دي تاسو خپل دنده څه وه؟
دغه مؤسسه چې د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوه، په نوم د ګروي ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري، هغه وخت په حضوري او آنلاین وو، اوس یوازې آنلاین ډول ده. هلته هم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په درې ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دری او پښتو باندې. سمې په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بل شک ډېر تغیرات راوستل. موږ لړې رستونز سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د ترات روز لو ورسپانې سره همکاري درلودله. والته مې نوې دنده اخیستې وه. درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره د پښتو برخه کې کار کوه او ګهواري سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړه، موږ مجبور سلو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نشي، بیرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخمري ته راسو. او اوس همدلته ځوان کوو. طبیعي ده چې ډېرې ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، اوسېدا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده. در ته ویل رواني اړخ نه، دې موضوع څومره تاسو متاثره کړی یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې موږ بېرته په خمرې ته راغلو، تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله. او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې، او ما دنده درلودله، ورور مې دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو، دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و. زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم، تر څو چې بیا ما ډاکټر سره مشوره وکړله. ډاکټر ته مې مراجعه وکړله او زه بېرته راخصوم.
څه پلان لري؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په پسرلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې. بیا هغه جنه بېکاره سولو، ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو. نو بیا مې د ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یمه او په هغوی سره مصروفه یمه. فعلاً لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باید بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعري نه یادونه وکړه، خپل هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلی. هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه ولولم. دا ما ته ډېر خوند راکوي، یعنې ما روح آرامه کوي. لیکنې ولولمه، داستانونه ولولمه، دا ما ته آرام بخښه ده او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم، همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایې، داسې کوم څه امکان لري؟
زما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي. شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم.
بله، ډېر به ښه سي.
رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکړ لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې چې رابه کړي رڼا لاسونه، په دې امید باندې چراغ کړي رڼا لاسونه.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوند دیو سلامت اوسئ.
کور ودان تشکر، سلامت اوسئ. مننه.
بسم الله وطن دوست، چې خبریال دی په خبرې هیواد ته خدمات او خپل دند ته ژمنتیا اصلي مخه ده. وای په رښتیا ویلو لسو ضلعو څخه زیات بندې شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. له هر ضلع لویدلو څخه وروسته نور هم غښتلی راپورته شوی او خپلو خلکو ته یې کار کړی دی. له هغه څخه مو هم په پیل کې د زده کړو په هکله یې پوښتلی دي.
هغه یو ټپه ده فکر کوم چې وایي: په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم همدغه جنگ جګړې وې. زه 34 کلن یم. د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنگونه و، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوي یو. په هرات کې ما لومړی، دوم او دریم سیمفون عملته ما په هرات کې لوستې دي. یعنی 1908 زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه مل څه سره و هغه وخت؟ له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه و؟
1908 کال کې زه به شاوخوا 1 کلن، 8 کلن دغسې به وم. رادیو می اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدله، نو د دوی ژغونه، د دوی لهجې ښه خوند راکوم. هغه مال مې له ژورنالیزم سره مینه وه. په دوم ټولګي کې وم، کله چې درېم درتلم، کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شان د راپور په شکل ځینې شان به ما لیکله. بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دیکلومه کول مې، یو ډول خوند یې راکوه. یعنی له کوچنیوالي څخه مې خبریالي شوق وه.
بله، ابتدایی زده کړې تاسو ویل چې له هراته تاسو را پیل کړلې، وروسته بیا چیرې لاړې؟ نورې زده کړې مو څه رقم سر ته ورسولې؟
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو. په کندهار کې میشت شوی یو، خپل ټاټوبې ته راغلی یو. بیا مې نورې زده کړې دلې په کندهار همشه بابا لیسه کې را پیل کړې. دلې مې تر 9 ټولګي پورې په همشه بابا لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه څخه وروسته بیا په عینومېنه کې یو بل لیسه وه. هغه نو بیا ډېر وروسته، یعنی د اقتصادي مشکلات له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې شوی دی. بیا ځلې مې شروع کړی دی. نو آخر ځل 1991 کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینومېنه کې و. دلته مې لسم یو لسم سیمفونه وویل. له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمودي هوتک لیسه، هماغه لیسه کې بیا 12 مې دلته وویل. له دې ځای څخه چې فارغه کېدم، ښه خبره دا و چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې و، په 12 ټولګیو کې و، بیا یې هم حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي. نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه او چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته. زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و، دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی، او دریم اپشن چې و هغه شریعت و، څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و. نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی شوم، د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم. اما هغه مې درې سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کړې دي. لږه څه وروسته په 2013 کال کې، یعنی د 2018 وروسته شی به 2013 کال را پیل دی. په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو، هغه ځوانان چې له هلمند په پښو تر بلخ مزل ووهه او د جګړې پر دواړو اړخونو غږ وکړ چې سوله وکړي، وربند وکړي، وروژنه پای ته ورسوي. نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سوما، نو پاتن را صفات سو.
بله، که داره تو وایه چه دی تاسو آقا ولسی حرکت چومره کامیابه و چومره تاسو ورته امید درلوده؟ کوم څه چې تاسو سنجولی و هغه ته ورسېدی؟
تر ډېره پورې دا حرکت بریالی و. موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي، ولس باید راپورته سي، ځکه ولس په یو پردي جګړه کې قرباني ورکوله، ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله، ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول. نو موږ پر ولس غږ وکړ چې سکوت مات کړي. که مو سکوت مات نه کړي، جنازې به پر اوږو لېږدوي، او که مو سکوت مات کړ، نو بیا به تاسو ژوند کوي. هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي، په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي. دواړې لورې به، افغان حکومت او طالبان، به یو بل سره کښېني، خپل منځي مذاکرات وکړي، خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي. خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه، مکمل نظام رنګ سو له منځه لاړ، موږ داسې نه غوښتله.
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي، هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده. څه فکر کوئ په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي، اوسنی وضعیت به بدل کړای سي؟
دیموکراسي یا د اولس ګټې په پام کې نیول یا اولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل، دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي. تر څو چې اولسونه راپاڅېدلي نه وي، ږغ یې پورته کړی نه وي، هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري. ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي، هم یې اولس ته ځای ورکړی، هم یې اولس ته غېږ ورکړی وي. د اولس نه پې کول، د اولس له ځانه لرې کول، هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې، ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات شوي دي چې خپل اولس یې له ځانه لرې کړی دی، د اولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي، د اولس غوښتنو ته یې له بیک نه ویلی. که څوک راپورته کېږي، نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي، بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د اولس تر منځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوي دي، هماغه به هم له منځه ځي او اولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله، به تر ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله، څم کول، څه مصروفیت مو درلوده؟
له 2018 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو، بیا بیرته هلمند ته راغلو، بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت ږغ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه شوې ده، تاسیس شوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو. نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت ږغ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ، موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو. بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2-2.5 کاله هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، هملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلی د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق وتلی هلته مو کار کوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه، بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم، زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی. نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ما ته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات شوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې شوی وم او پاره شوی یم، او په راتلونکي هم چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته یو د یو مسلک په سترګه نه، بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی، تاسو وهل سوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه اولی؟
بالکل، په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندې شوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد بعد ځین راپورونه به و هغه به داسې و چې ریښې عذرانو ته رسېدلې. بیا به ماته اخته راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کوه. نو تېر حکومت چې شپږ واره بنیسوی یم، تر ټولو زیاته موده چې و هغه درو شپېته شپې، یعنې دوې میاشتې او درې ورځې زه بنیسوی یم، خو بیا مې هم ماته نه ده منلې. همدا مې ولیدی چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که راسو وروستی نظام تا دلته دی تاسو کار څنګه مخکېته؟
لکه څو وروسته کله چې نظام واوښته، د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم، استخبارات څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیته رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې، څومره تاسو ته دا توان جرأت درکه چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ، او که تاسو له ځان سره وویل چې نه، له مسلکه باید وګرځم، دې کې ډېرې ستونزې دي، څه عادس مو څه فکر مو؟
چې هر ځل بنیسوی یم، لس ورځې، پنځلس ورځې، شل ورځې، درویشت ورځې ته زه بنیسوی یم، بېرته راوتلی یم. له دې څخه ماته معلومه سوه چې که زه غدار وای، که ما غداري کړې وای، که زه تورن وای، ثبوت راباندې پروت وای، یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم، ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې پنځه ورځې، اته ورځې، پنځلس ورځې بندي کېده، معنی دا وه چې دلته شخصي غریزې وې، شخصي اغراض و، شخصي غوښتنې وې. نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې، زما په هوډ کې، زما په ارادې کې په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای، باید زما بند کلونو ته رسېدلی، یا که چیرې ما درغلي کړې وای، مې غداري کړې وای، څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن، هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي. بېرته بیې لکولم، دا چې بیا بیا یې لکولم، خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپېڅلې لار روان یې. که پر سپېڅلې لار نه وای روان، بندي کېدلې نه، حکومت نه راکشولې. دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له قلم، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپورو څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی. نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي، بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسناد و ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي، باید زه وځپل سم، ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختی؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوختی استئ؟
تر 2008 پورې زه په نور خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې سوم، د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم. د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ، خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه، چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ، او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم یې شوق دی، هم یې لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي، نو زه بلې خواته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند دی، اخلی پخلی غواړي، کورنۍ ده، ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه راګرځي، دغسې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی، ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده، کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. کتل خوشحالي وي، معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې اخر د اوبه خرابېږي، بدبویم کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی، یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي، هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف چې نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي، ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر وایي، موږ یې نه تغییروو. له دې څخه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړي. ژوند ژوند. ډېره مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور ملشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑوشی دستر گوت
پسی لملکا نازول اورور دی ورک دے چی دو آتا کلاس پورتا چی دو آتا کلاس پورتا پلیاس بندرا پسڑشی ولے ولے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی